ډاکټر صاحب رحمان شینواره، بیا هم تاسو نه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راو بس.
خوشاله صاحب جان، تاسو هم بخیر راغلی جوړ اوسئ. خپل اوردونکو ته هم د زړه له ژورو نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې د نن ورځ د موضوع یادونه وکړه، هغه د خفګان ډپریشن دی. که چیرې زموږ اوریدونکي د مرض سره آشنا نه وي، نو دا مرض تاسو څنګه تعریفوي؟
ډپریشن ډیر یو مغلق خو داسې کړکیچن غوندې مرض دی چې داسې ډېر خاص خالي تعریف ځانته نه لري. زه کولی شم دومره درته ووایم چې یو اوږدمهالې ناامیدۍ، یعنی یو سړي ته ډېر وخت دپاره داسې یو څه پیدا کېږي چې دا هغه زړه ماتې خفه یي، دا څه نه یي، زړه تورې په حساب باندې، او که دغه مسله یا دغه نخه په سړي کې تر څه وخته پورې دوام وکړي، نو بیا سړی کولی شي ووایي چې دا انسان یا دا ناروغ ډپریشن لري. یعنې دا یو اوږدمهالې ناروغي ده چې د ماتې او د خفګان سبب کېږي. که څه هم خفګان د ورځني ژوند یوه برخه ده، که نه، او سړی په ډېر وختو کې د نشانه ناامیده کېږي، ناکامي په ژوند کې شته دی، خو ځینې خلک بیا د همدې خفګان دپاره د ډپریشن کلمه استعمالوي. دې ناروغي باندې اخته کسان داسې فکر کوي چې دوی په یوه تیاره سمڅه کې یا په یوه تیاره کوڅه کې یا په یوه تیاره غار کې اوسېږي، او تل د یوې ناوړې پېښې د پېښېدو انتظار وباسي. ځینې ناروغان چې بیا هغه د خفګان احساس ته نه کوي، هغوی د ژوند سره، مګر بیا د ژوند سره هغوی څه مینه نه لري. هر څه کار چې کوي په ورځ کې، هغه که ډېر مجبور نه شي نه کوي، یعنی هغه کارونه کوي چې هغې ته ډېر مجبوري، او ورته ورته داسې تش او خالي ښکاري، دا ټول ژوند ورته خالي او تش او بې مفهومه ښکاري. ځینې خلک کېدای شي چې ډېر په غوسه وي او خپل احساسات ورته کنټرول نه شي کړی، دغه ټول شیان که سره یوځای شي، نو سړی به کولی شي ووایي چې دغه ناروغ یا دا انسان چې دی د ډپریشن په مرض باندې اخته دی.
دا چې تاسو د دې تعریف وکاو، او په افغانستان کې موږ دا نارامي وګورو چې او اکثره افغانان له هغه هېواده دوی ماجر شوی دی او په استرالیا کې اوسېږي، نو آیا هغوی له ځان سره داسې ډپریشن یا خفګان له ځان سره استرالیا ته هم راوړی دی، او یا نه دلته د هغوی ژوند بدلېږي؟
په افغانستان کې وو ځینې مثلا روغتونونه وو، ځینې ډاکتران وو چې دا مریضان تداوي کول، ولې داسې په عمومي صورت سره نه په خلکو کې او نه په ډاکترانو کې د دې ناروغیو داسې چندان مفهوم هلته نه لاره، که نه. یو موږ تاسو د خپلو خلکو نه معلومه ده چې ټول به خفه وي، یا به مثلا دې مرحلې ته ورسېد چې نور به د خلکو نه بیخي زړه بدو تور و، نو هغه ته به بیا لیونی ویل، دا پلانې لیونی شوی دی. حال دا چې هغه سړی به په ډېر ژور ډپریشن کې وو، د ژوند نه خالي به ډېرې لیدلې وي، نور به یې نه شوی زغملی. او حتی بل خاصه په دې وروستیو وختو کې چې هلته په افغانستان کې څه نه کړدي چې دې ونه شوي، څه جنګونه چې دي تېر نه شوي، خلکو څه مسایل ونه لیدل، څه سختي او ربړونه او تکلیفونه ونه ګالل، ضرور ده چې هلته ډپریشن په دې وخت کې، حتی په هغه وخت کې چې له موږ هلته وو، ډېر عام وو، او اوس هم شته دی، ډېر خلک په هغې باندې مبتلا دي. ولې یو خوالی په هغې وطن کې بیا دا دی چې د خلکو توقع دې څنګه دومره لوړه نه ده، د ژوند واقعیات که په ژوند کې په چا باندې غمونه هم راشي، هغې ته داسې په خپل همت او یا په خپل عقیدې په حساب یا د خپل کلچر په حساب باندې اوږه ورکولی شي، او ژوند په هغې ځای کې داسې دی چې داسې، یعنی خپله کورنۍ، خپلوان، خپل حتی ګاونډیان سړي ته په یو سخته ورځ کې ورسېږي. دلته بیا دا برعکس په دې غربي ملکونو کې، په لویدیځو ملکونو کې ژوند چې دی داسې ډېر ځانګړی شکل خاصیت لري، که په یو چا باندې یوه سخته راشي، هغه مجبور دی چې هغه یا ځان ته وزغمي، او یا ډېر کم خلک په هغې کې ورسره ونډه واخلي او هغه ته تسلي ورکړي. ولې دا علت نه شي کېدی چې په هغې ملکونو کې ډپریشن نه یا نشته دی، او خلک د هغې ځای نه راځي، په دې مرض باندې مبتلا دي، په دې ناروغۍ باندې اخته دي. ولې دې مسلې ته یا هغه تکلیفونه چې په افغانستان کې دي، هغې ته بیا موږ په همدغې رواني ناروغیو په حساب باندې یو بله اصطلاح لرو چې هغې ته د پوست ټرامټیک سټرس ډیزورډر وایي. یعنې د هغه ناروغي چې خلک د یو وخیم یا د یو کړکیچن حالت لیدل نرسته پاغه باندې اخته کی هغه کړکیچن او وزه یا پیخه کېدای شي د یو چا مرګي بیا هغه جنگونه لکه په افغانستان کې چې روان دي نورې ناخوالي یعنی هر څه شی چې ورته نوم و د یو چا مثلا وژل کېدی د یو چا بل چا مخ کې د یو چا د کور یا ورانېدی یا د یو چا د په اوبو باندې یا په اور باندې یا څوک دغه واقعیت ګوري نو هغه ته دغه پوست ټراماتیک سټرس ډیزورډر ورته پیدا کیږي. یعنی هغه د ډیپریشن نه یو بله ناروغي ده. ولې دا مانن لري چې دغه واقعیت چې مخکې ما ذکر وکړ یا تاسو ورته معلومات یې زموږ وطنوالو ته معلومات دي دا د ډیپریشن باعث نه کیږي. خو بیا دلته ځینې عیسائی چې شوي دي په استرالیا کې د ډیپریشن کچا تقریبا لس په سلو کې ده. یعنی لس په سلو کې خلک په ډیپریشن باندې اخته دي او د ژوند د یو انسان په ټول ژوند کې یا که چېرې وګورو چې په یو ټولنه کې ډیپریشن څومره په لوړه کچه باندې پیښیږي هغه د لسو نه په سلو کې زیاته ده. یعنی د لس په سلو کې ناروغان چې په ډیپریشن باندې اخته دي دا په ټول وخت کې شته دی. د لس په سلو کې ناروغان په ډیپریشن باندې په هر وخت کې چې وګوري دغه لس په سلو کې موجود دي. ول بیا ځینې داسې خلک شته چې هغه بېرته جوړېږي نو که هغه خلک په نظر کې په تیسای کې ورسره ونیسو دا سلنه د شلو نه تر پنځه ویشتو پورې ده. ولې بیا د مهاجرو یا د مایګرنټانو په حساب چې دا احصای اخیستل شوې ده په ځینې خلک دا د اوو نه تر لسو په شاوخوا کې ورکوي. کیدای شي د دې عامل همدغه شی لکه چې مخکې چې ما درته ذکر وکړ چې عرض مې درته وکړ چې یعنې په هغې وطنونو کې په هغې ملکونو کې دا حالت شته دی. ولې خلک د ژوند د ناخوالو سره بلد دي. خلک یعنی ډیر تکلیفونه او ربړونه ګاللی شي نسبت د لویدیځو هیوادونو خلکو ته چې هغوی په ډیر لږ غم و خفګان باندې هم خفه کیږي. زموږ استاذ خلک یعنی په تناسب دې خلکو ډیر غټ غم ته اوږه ورکولی شي. نو کیدای شي چې دغه مسله د دې باعث شوي چې په هغه خلکو کې چې بل هیواد ته مهاجر کیږي یا د هغې ځینو چې خلک راځي د ډیپریشن سلنه دومره لوړه نه ده. که څه هم د یو ځای نه بل ځای ته کوچېدل یا مهاجرت کول یو د ډیپریشن د عواملو نه دی. یعنی دغه کیدای شي چې دغه علت کیدای شي چې پخپله ډیپریشن منځته راولي. ولې زه فکر کوم چې زما د خپل تجربې نه درته ویلی شم چې په مهاجرینو کې یا خلک چې بل ملک ته ځي بل خیر دلته سره ته راځي دوی په دا کمپونو کې دلته بیا ژوند کوي څو کلونه بې د دې نه چې په حساب هغه آخري پړاوې معلومې چې کوم ځای ته دوی ځي یا څور باندې کېږي بیرته خپل ملک لیږل کېږي دلته پاتې کېږي په هغوی کې د ډیپریشن سلنه ډیره اوچته ده. یعنی که تاسو د دې رادیو د ستوریزون راپورونو ته پام کړئ د هغې نه سړی په دې پوهېدی شي چې تقریبا دا خلک سل په سلو کې په ډیپریشن باندې اخته دي. کوم ناروغان چې مونږ ته راځي مونږ یو وخت کې دلته د ویلاوډ ډیټینشن سنټر سره یو تړون ملاله چې د هغوی ناروغان به مونږ ته دلته کلینک ته راتله نو هر یو به چې ولې د هغه به دا کیسې کولې او سړی د دې نه اوچت پوهېدو چې یعنی دا مرض دا ناروغي په دغه مهاجرینو کې بل خاص هغه څوک چې په دې کمپونو کې پراته دي په ډېره لوړه سلنه کې لیدل کېږي.